کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. د روزګان وروستۍ نامنۍ په بلخ کې له نارجستر سوي مدرسو څخه د ناسمو اهدافو لپاره د کارولو ویره او د چین په شنجن سیمه کې د اویغور توکمو لپاره د توقیف مرکزونو په اړه نوې موندنې مو د دې خبرونې مهم راپورونه دي. دوستانو په دې خبرونه کې نور مطلب هم اوریدلای شئ، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
د روزګان ولایت چارواکي په دیراود ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د نښتو د دوام خبر ورکوي. د بدخشان چارواکي ادعا کوي چې طالبانو په درایم ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژلې دي او د کاسوو په جګړه کې په جنگي جرایمو تورن صالح مصطفی توقیف شوی او هاک ته انتقال شوی دی. سلام، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د روزګان ولایت د دیراود ولسوالۍ پولیس په لنډیانۍ سیمه کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د نښتو د دوام خبر ورکوي. د دیراود مرستیال امنیه قمندان روزی خان همکار ازادۍ راډیو ته ویل چې تیره شپه د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو د برید پر مهال 12 تنه طالبان ووژل شول او 15 طالبان او 2 افغان سرتیري ټپیان شول. د راپورونو له مخې د دې جګړې له کبله سلګونه کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوې دي. د بدخشان چارواکي دا کوي چې طالبانو د دې ولایت په درایم ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژلې او یو بلې ټپي کړی دی. د بدخشان د امنیه قمندانۍ ویان ثناء الله روحاني ازادۍ راډیو ته ویل چې د درایم ولسوالۍ د پیتاوک کلي اوسیدونکی شاه محمد، د هغه دوه زامن ورور او اوخی نن سهار وختي په داسې حال کې چې د دینی مدرسې خواته روان و د طالبانو په ډزو ووژل شول.
نن د سهار په څلورو بجو د پیتاوک کلي و اوسیدونکي په داسې حال کې چې خپل زامنې مدرسې ته بیول، د پیتاوک او باغ صوفي سیمو ترمنځ د طالبانو لخوا په نښه کېږي. د دې کورنۍ 15 غړي شهیدان کېږي.
ښاغلی روحاني وایي د نوموړي یو بل زوی هم ټپي شوی چې اوس په روغتون کې دی. د دې برید علت تر اوسه نه دی معلوم. د افغانستان د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته د شمولیت د کانکور تر ټولو لوړه نمره سکل د کابل اوسیدونکو شمسیه ګټلې. د لوړو زده کړو وزارت د 1999 کال د کانکور پایلې نن اعلان کړې. د دې وزارت د کانکور کمیټې د کابل د آصف مایل لیسې فارغه شمسیه د 353.18 نمرو په ترلاسه کولو سره د کابل عمومي اول او بخې د کانکور عمومي اول نمره اعلان کړه. نوموړي د کابل د مالجوي ته پوهنځي ته بریالی شوی. لکابل نعمت الله د 353.14 او د کابل بل اوسیدونکو محمد مجتبا د 350 نمرو په اخیستو دوهم او دریم مقامونه ګټلي چې دوی هم د کابل د معالجوي طب پوهنځي ته بریالي شوي دي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ سیالۍ نن د اتو لوبډلو په ګډون په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادۍ راډیو ته ویل چې لومړی لوبه به نن مازدیګر 15 بجې پیل شي.
له خیر سره د غوره لیگ له اته ټیمونه د ولایتونه له خیر سره پیل کیږي 15 بجې. طوفان اری رود او د عباسي سپي ټیمونه ترمنځ مسابقه پیل کیږي.
تمه ده چې یوه اونۍ وروسته د خزینه لوبغاړو د غوره لیگ سیالۍ هم په کابل کې پیل شي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په کاسوو کې د ځنګړي څارنوال دفتر وایي چې د کاسوو د امنیتي ځواکونو د استخباراتي خدماتو پخوانی مشر په جنگي جرایمو تورن صالح مصطفی د کاسوو د ځنګړي محکمې د حکم په اساس نیولای دی. د ځنګړي څارنوال دفتر نن پنځمه په یو بیان کې ویل چې مصطفی نیول شوی او په هغ کې د کاسوو د ځنګړي محکمې توقيف ځای ته بيول شوی. مصطفی د کاسوو د ازادۍ بخون کې پاوځ مهم قومندان و چې د 1998-1999 کلونو ترمنځ د کاسوو په جګړه کې برخه درلوده. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د دې ټولنې پر هغه دریس ټینګار کړی چې الکساندر لکاشنکا د بیلاروس د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني. جوزف بورل دا څرګندونه ورسره له هغه کوي چې لوکاشنکا د حیرانونکو اقدام پترڅ کې د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. خغلی بورل په یو بیان کې چې نن خبر شوېلې د بیلاروس وګړي د حق لري چې په شفافو با اعتبار او ټول شمول انتخاباتو کې خپل استازي غوړه کړي. په بیلاروس کې د اگست له 9 نیټې راهیسې چې لوکاشنکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د درغلیو له اداو سره سره ګټونکو اعلان شو، پراخي مظاهره روان دي او په دې ترڅ کې لسکونه خلک او سیاستوال نیول شوي دي. ډیپلوماټیکو سرچینو فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې اروپای ټولنه د بیلاروس پر شاوخوا څلوېختو چارواکو چې د سولې ایزو اعتراضونو په ځپلو کې په لاس لرلو تورن دي د بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي او همداراز لوکاشنکا ته د سزا ورکولو په اړه هم غور کوي. او د نوبل بنسټ وایي چې د نوبل کلنۍ جایزې په پیسو کې 1,000,000 سویډي کرون چې د 1,00,000 امریکایي ډالرو معادل کېږي زیاتوالی راوستي. د نوبل د بنسټ مشر لارس هایکنستن نن سویډي رسنیو ته وویل چې د نوبل د جایزې اندازه سکه 10,000,000 سویډي کرون ته چې د 1,000,000 ډالرو معادل دی لوړه شوې ده. ښاغلی هایکنستن ویلي چې د دې پریکړې علت د نوبل د بنسټ د لګښتونو او پانګې ترمنځ ښه تناسب دی. اوس د پخوا په پرتله دا تناسب په ډېر ښه حالت کې دی. د نوبل جایزې له مؤسس دینامیت جوړونکي الفرد نوبل څخه شاوخوا 1.5 میلیون کرون پانګه میراث پاتې شوه چې د نوبل بنسټ د معلوماتو له مخې په نننی حساب 1.8 میلیارډ ډالر کېږي. دا پیسې له 1900 لومړي کال راهیسې هر کال د نوبل د جایزې ګټونکو ته ورکول کېږي.
خبرونه مولا زاده راډیو اوریدل. روزګان کې د طالبانو لوري د 28 اسیر سوی پولیسو د وژلو په اړه د چارواکو څرګندونه
شدید مسیر لاندې قرار درلود. کله چې وسایل مخالفینو یو تعداد کسان ورته ستوري چې تسلیم شي او موږ روغ رمټ کورو ته رسو، خو بد مختنه بیا هم دوی خپل غشونه اهداف ترسره کړل.
په روزګان کې به موده د هراود ولسوالۍ د جګړو په جزئیاتو هم خبر کوم. اخوا په کونړ کې په غیر قانوني ډول د ځنګلونو د وهلو څخه د خلکو ویره.
ناغه سیړی چې په خوابه او تقلمي سیړی ویل وغه خپل جديد کور خو شابه ولاړوي په ډیر اسانۍ سره په چنساو باندې وایي وځه کم د سي دوام کوي په کونړیان به د ځنګل لخلا شو.
دوستان په دې خبرونه کې نور راپورنه هم اوریدلای سي. یو په دوه هم نیمای کې دوه اونیس پروګرامونه لرو د ازادي رادیو او یونسف کټ پروګرام دی او کور کلی اوریدو ته له ازادي رادیو سره پاتې سي. د جنیوا نړیوال کنوانسیون او د بشري حقوقو ملاتړ بنسټونه په جګړه کې د اسیر سویو کسانو وژل جنگي جنایت بولي. د خبري ورسته لاغه سوي چې د روزګان چارواکي وایي طالبانو هغه 28 پولیس وژل چې دوی ته د جګړې پر مهال تسلیم سوي وو. چارواکي وایي د وژل سویو پولیسو مړی 13 شپه د ولسی مشرانو په منځګړی توپ حکومت ته سپارل سوي دي، خو طالبان بیا د حکومت ته ادار ردوي. امید ظهیر مل پاړه راپور لري.
د روزګان سیمه ییز چارواکي وایي د هغو 28 پولیسو جسدونه دوی ته سپارل شوي چې طالبانو د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د ډلې ته له تسلیمېدو وروسته وژلي دي. د دې ولایت د والي ویان زړګي عبادي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د وژل شویو پولیسو جسدونه تېره شپه د ولسي مشارو په منځګړتوب حکومتي مسؤلانو ته وسپارل شول.
شدید مسیر لاندې قرار درلود. کله چې وسایل مخالفینو یو تعداد کسان ورته استولي وو چې تسلیم شي او موږ روغ رمټ کورو ته رسو، خو بد مختنه بیا هم دوی خپل غشونه اهداف ترسره کړل. کله چې دوی تسلیم سوي دي یا د تسلیمېدو په حالت کې وو بس ټول شهیدان کړی دي.
خو طالبان بیا وایي یاد حکومتي پولیس په مخامخ جګړه کې وژل شوي دي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پر لګلی پیغام کې لیکلي په ګیزاب ولسوالۍ کې د مخامخ جګړې پر مهال 28 عسكر او سیمه ایز پولیس وژل شوي او دا د حقیقت نه لري چې ګنې د عسكر له تسلیمې وروسته وژل شوي. د روزګان ګیزاب ولسوالۍ لته ورو دوه ونې راهیسې د طالبانو تر کلک محاصره لاندې دا او تر خوای د دې ولادت په هراود ولسوالۍ کې هم د جګړې په اړه خبر ورکړل شوې ده. د دې وړاندې هم د دې ولادت د چنارتو ولسوالۍ پوګدو کې د نامنې او لاربندې دوه لقبل د وګي پښپګمنېټا د ولګي او بیلابیلو ناروغیو لامل د تل لس ملکی وګړو د مړینې خبر ورکړل. کړل شوی و. خو تازه د دې ولایت په کیزاب او دهراود ولسوالیو کې سخته جګړه روانه ده. د روزګان سیمه ای چارواکي داسې مهال د طالبانو لخوا له تسلیمېدو وروسته د 28 پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو د پیل لپاره بحثونه روان دي. همدا ډول افغان حکومت د مخامخ خبرو د پیل په شرط د طالبانو نږدې 15,000 زندانیان هم له بنده آزاد کړل او طالبانو هم نږدې 1,000 تنه افغان سرتیري له خپلو بندخونو خوشې کړل څو د مذاکراتو د پیل لپاره د باور فضا جوړه شي. یو شمیر کسان د طالبانو لخوا د اسیرو پولیسو وژنه د جنیوا تړون سره په ټکر کې بولي. د جنیوا نړیوال کنوانسیون په جګړه کې د اسیرو جنگیالیو په اړه پوره وضاحت لري. د دې تړون په دریمه ماده کې راغلي هغه ځواکونه چې خپل وسله په ځمکه کې دي یا هم د ټپ او نورو لاملونو له کبله جګړه نشي کولای باید بېل کوم نژادي، ژبني، مذهبي، عقیدوي او جنسي توپیر څخه ورسره انساني سلوک وشي او هر ډول شکنجه یې منه ده. افغانستان د بشر حقوقو سازمان هم په جګړه کې د اسیرانو وژنه جنگي جنایت بولي. د دې سازمان مشر لال ګل لال:
هر څوک چې د بشر پالنې نړیوال قوانین تر خپل لاندې کوي هغه نړیوال جرمونه دي، هغه هغه څلور تعریف شوی جرمونه دي چې هغه ته جنگي جرمونه وایي. د پاړوان باندې هم حکومتونه هم د جنگي جرمونو نړیوالې محکمې کولای شي چې داسې جرمونو عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري او د قانون پر وړاندې کوي د خپل هغه شوی عمل جزا وګوري.
لدی وړاندې هم د بشر حقوقو نړیوال سازمان په افغانستان کې د جګړې پر مهال د بشري حقوقو پر نقص اندېښنه ښودلې و.
دوستانو د روزګان د گیزاب ولسوالۍ په اړه خوم وریدل، اخو رپورټونه وایي چې په دهراود ولسوالۍ کې هم د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ سخت جګړه روانه ده. د دې جګړې د نورو جزئیاتو لپاره زما همکار شریف الله شرافت هم د اوس سره د ټلیفون پر کښه دی. شرافت صاحب، خبرونه تر شرغلی تاسو له اوریدونکو سره د دهراود ورستي جګړې جزئیات شریک کړئ. دا چې څونه تلفات وشته دي او جګړه په کوم حالات کې د چارواکي څه وایي؟
ډېر زیاته مننه پوری بجانی. لکه څنګه چې تاسو وویل د روزګان تر گیزاب ولسوالۍ را ورسته د وسلوالو طالبانو دویم ډلې برید له تیرې شپې راهیسې پر جراوت ولسوالۍ کې هلته پر میشتو امنیتي پوستو باندې پیل کړي دي. موږ چې هلته په سیمه کې د امنیتي چارواکو سره خبرې وکړلې، په دغه جګړه له تیرې شپې د 9 بجو څخه تر دا اوسه پورې چې زه تاسو سره خبرې کوم او دا شیبه وړاندې ما د یادې ولسوالۍ د امنیتي چارواکو سره خبرې وکړې چې دغلته لا اوس هم جګړه روانه ده. د ورزګان د امنیت کمانډان سره ما څه مدوران دي خبر، البته یو یو سات وړاندې خبرې وکړي چې په دغه ولسوالۍ کې شرم کې پوسټو وسوالو طالبانو ما سره کړی دي، البته دغه پوسټ یاد کړه. د دې ولسوالۍ د امنیت کمانډان سره چې ما خبرې وکړې دي ویل چې د دې ولسوالۍ باندې وسم وسوالو طالبانو ډلې بریف فایل کړی دي او غواړي چې ولسوالۍ ته سکوت ورکړي او دوی وسم په جګړه سره بوخت دي او په سیمه کې جګړه روانه ده. دغه جګړه د دهراوت ولسوالۍ په لنګیاني سیمه کې ده او دغه پوسټي هم همدلته دي. د سیمه کې چې ما څه د ولایتي روغتون د مسلمانو یا په سیمه کې څه د کلی یو کلینیک دی، دغه د روغتون د مسلمانو سره چې ما خبرې وکړلې هغه ویل چې تر دا مهاله پورې دوی ته د دغه جګړې له سیمې څخه دوه وجلسي پولیس او دوه پټکی علاقي پولیس روډل شوي دي او دغه راز د څلور نور ملکیان روډل شوي دي چې هغه په شار کې و. هغه مستریانو یا پیوانو چې داوان یو ګولې راغلې ده په بازار کې مشهده، نو دا څلور کسان دي. دا اوس هم په سیمه کې جګړه روانه ده، خو په ولسی جرګه کې د ورزګان د خلکو استاد بسم الله جان محمدي چې ما وران دي ورته خبرې وکړې دی ویل چې وسلوال طالبان د جراوت ولسوالۍ بازار ته په 1500 متره کې دی او 200 متره کې د لندیانه یا لوړ لندیانه او ښه لندیانه دا سیمه یې نیولې ده. اوس هم دی ویل چې چیرې مرکزی ادارې یادي ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي نو د گیزاب په څیر به شي. بلې
بلې مننه کوم شرافت صاحب. تاسو بلې شرافت صاحب کزما وزبري په دې صورت کې د حالت د سیمې د خلکو په اړه تاسو حال لري چې چارواکو سره غېدل یا تاسو وایي چې آیا ولسی خلک یا د سیمې خلک په وضعیت کې دي؟ دا سیت راپور نه سه
د سیمې د خلکو په اړه باندې کوم روان چې مخفل الته د خلکو د سیمې د خلکو سره الته ویډیوګان هم دا اوس تر مارا ورسېدلې، تصویرونه را ورسېده. د ډیراوت ولسوالۍ بازار تور دی، سلګونه کورنۍ دغه سیمه کې د لنګیاني سیمه ده. دا ډیره غټه ساحه ده، دا د وی کری دي، دا صحیح څخه ټول خلک یو ملکیان وتلې دي بازار پر راغلي دي. دا د ډیراوت ولسوالۍ بازار ته خو بازار هم تور شوی دی، ښار تړلی و. دا اوس ماته ویډیوګان او تصویرونه را ورسېدل. هلته اوس هم لکه وړاندې چې نور چې جګړه روانه ده او سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي.
بله ډیره زیاته مننه کوم شریف الله شرافت چې له روزګان څخه مشتورستي جزئیات راکول. د دې موضوع د لا نوروز پړل لپاره د روزګان د والی ویان زړګی عبادی را سره د ټلیفون پر کښ دی. عبادی صاحب خبرونه تاسو ته مسی کته سیدارت وست تاسو هم د راپور واورې دی څنګه اوس چې دا سه حالت رامنځ ته سو په غزاب او د هراوت ولسوالیو کې جګړه ډیره سخت روانه ده او وضعیت ډیر بحراني ښکاری تاسو فکر کوئ دا ولې؟
بسم الله الرحمن الرحیم احترامات تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه تر څنګ تاسو ته وو د بین الافغانی مذاکرات پیل شول وسوال مخالفین او خپل دلیز بریدونه البته د هیواد ته کچه زیات کړی دی. بدبختانه زه تاسو ته وایم چې د ورزګان په ولایت کې تقریبا د ډیر شو بریدونه وسوال مخالفین تر سره کړی دی د افغان امنیتي ځواکونو په مقابل کې. تاسو ته به تر معلومه ده چې کله وسوال مخالفین په یو نقطه کې بریدونه کوي حتی خصوصي کمپنۍ چې مخابراتي دي دوی ته هم کوښښونه کوي یا تخریبي او دروابط د افغان حکومت د غسره بندوي د محل مسولین سره. همدارنګه دوی چې د بریدونه په غزاب ولسوالۍ کې تر سره کړ افغان امنیتي ځواکونه تقریبا ډېر تلفات درلودل. په نتیجه کې تقریبا 80% سیمه وسوال مخالفینو تر کنټرول لاندې سوله چې اوس هم هغوی دي. موږ توانیدلی چې سپیشل فورس او د کمانډو قطعات غزاب ته دیسانسي وي کنټرول لاندې دی خو بدبختانه وسوال مخالفینو چې هغه یو تعداد پوستیز موږ د شدید محاصره لاندې قرار درلودل د هغوی سره خبرې اترې کړې وي چې وسوال مخالفین ته باید دوی تسلیم سي د اسلحه او مهمات په مقابل کې. مګر هغه کوم وعده چې ورسره کړې وه هغه یې نو تر سره کړې چې کسان ټول په شهادت رسولي وو. همدارنګه تیره شپه وسوال مخالفین خپل د لیز بریدونه بیا د اورزګان ولایت د هراوت ولسوالۍ کې د غرب سیمې ته د شرافت سره چې څنګه وویل د لندانۍ په سیمه کې پیل کړی و چې وري افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل رحمتون کې ځواب ورکول مخالفي حد دوه تنه سرتیر چې زمنګ د دې هراوت امریکا کمانډان نه پرسونل کې د البته ملي پولیسو کې لیزری کې ته جوړ کړی و چې دوه تنه په شهادت رسیدلی او دوه تنه
ایبه سی په بخښنه سره غواړم چې دا پښتنه داس مطرح کوم چې تاسو ول په خپل څرګندونه کې چې په دې روسیو کې په روزګان کې جګړه سختې سوي دي د طالبانو بریدونه ډېر سوي دي او تاړيري برخي هغوی خپل په کنټرول کې راوستي دي. ستاسو په نظر آیا طالبان قوي سوي دي او کنه افغان ځواکونه الته د مشکلات او ستونزو سره مخامخ دي کمبودیان لري؟ دلیل څه دی ولې په روزګان کې بریدونه ډېر سوي دي ولې؟
نو وسوال مخالفین خپل شوم اهداف او ته ادامه ورکوي. کچيري موږ تاسو د سي اميانه په اصطلاح یا د هيواد په اصطلاح ماسبې کو او اغم افغانان دي پاغي کینتي او زمونږ تاسو زمونږ په تیم کې هم افغانان دي خو باید جګړه یو بل سره ونه کړو. په بد بختانه چې د کنه خانه دوی رهبری کیږي او د خپل جګړو ته ادامه ورکي. البته ستونزې لرو د سیمه دې چې ستونزې نه لرو خو هغه کچې ستونزې نشته دي چې موږ دفاع نه کولای شو. ولی تاسو هم معلومه ده چې دوی د ګلیز بریدونو مخنیوي یو څه
بله
په ولسوالۍ کې حتی هغه بعض امکانات چې باید افغان امنیتي ځواکونه سره دي نو په ولسوالۍ کې کېدای شي نوي او دوی د لیز بریدونه مثلا یو پوسټ د مثال تاسو ته درکوم که یو بله یو که زه یو لن مثال درکوم که چیرې په یو پوسټ کې لس کسه شاوخوا امنیتي ارګانونه که توظیف وي یا نور په دې باندې څلوېښت پنځوس کسه د لیز برید وکړي نو طبعا د هغې مخنیوی یو څه زور غواړي تر څو هوایي حمایه
ورسیږي یا
بلی.
نور
حمایي ورسیږي. بله ایوازي صاحب اوس دغه کې تازه جګړو کې چې په دهراوت ولسوالۍ کې سوي دي زموږ همکار پسیم کې هم ویل نور پوټونم خبره سوي دي چې عام خلک بازارونو ته رامات سوي دي اول ته میشت سوي کدارت وایي چې په بازارونو کې څومره ګونجایش ست چې دغه خلک پکښو سي جوړ لاغوي سره کوم مرسته سوي ده او اباته کپلان ډورات وایي چې نور پښتني هم لرو مهرباني
وسوال مخالفین یو البته دای ولسی خلک زوروی منګه درمه البته فکر کوي چې دوی دولت سرکار نه لري مګم بد بختانه په دې شپه ورځ کې دوی د هیڅ په کې سکینه دي همیشه ولسی خلک بدی په سوچ کې هم نه دي چې دا ولسی خلک ماشومان لري خزینه دي دوی سره ژوند لري مګم فقط خپل اهداف دوی ته مهمه دي که هر څوک یې د کلو باندونه شړی ترڅو د خپل جګړې ته دمو ورکی بلې دا چې کاوی دی په ډیراوت ولسوالۍ کې یو کې د خلک دوی غوښنه ورته کړې دي چې د ډیراوت شار ته راکړ شي د ګذاب ولسوالۍ کې چې کوم سیمو کې جګړه و تقریبا د زر تنو په شاوخوا یا د زر تنو نه پورته منګه کړه شي شیران یو منطقه د دې سیمې ته تللې حتی د کندي ولایت ته کړه شي دی یو کې د دلته مرکز سره راغلی
بله ای بدی سب یو بل بیا هغه د بریدون مسلې ته راګرځم طالبان هم ادا کوي چې الته چې جګړې ډېری دي دوی وایي چې د دولت ځواکونو پر هغه باندې بریدونه کوي او دغه راز مخکې د اتوشتو پولیسو د وژل کېدو خبره هم یاد سوال دغه موضوع په اړه هم وسوالو طالبانو ادا کړی دی چې دغه پولیس دوی د جګړو په ډګر کې وژل دي نه دا ورسله دي چې هغه تسلیم شوی په د غوړم ستاسو نظر البته لاند وورم
موږ دقیق راپور لرو چې د دوی سره خبرې شوې وي البته د وسوال مخالفین او کسان ته ولي د کوم پوسټ چې د شدید ماسري لاندې قرار درلودي هغه یو سره هوټ کړو نو خپل په هوټ باندې وسوال مخالفین ونه درېدل کله چې دوی تلل د وې خواته بس ټول په شهادت رسول دي
د روزګان د والی ویان زړګي بادي ډیر زیاته مننه کوم کور مودن
کور ودان
موخ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکو باوري خبر له ازادي رادیو
ورزو بلخ ته په بلخ کې د سلګونه غیر قانوني او ناسبت سوی دینی مدرسو فعالیت امنیتي اندیشنه زیات کړی دی د بلخ د حج او اوقاف ریاست مسولان وایي چې د مدرسې اکثرا په لری پروتو سیمو کې چیرې چې د دولت له کنټرول او تل دي فعالیت لري په دې اړه موجیب حبیب زای نور تفصیل راکوي
د بلخ د حج او اوقاف مشر ویل دی چې د ولایت کې سلګونه غیر قانوني او ناراجسته شوی دینی مدرسې فعالیت کوي محمود دانشجو وایي چې په تازګۍ سره یو سوللس دینی مدرسو ته د فعالیت جواز ویشلې خو له هم څه باندې څلور سوه دینی مدرسې له دولتي ادارو سره له ثبت او راجستر پرته فعالیت کوي ښاغلی دانشجو وایي چې دا له جواز پرته او ناثبت شوې مدرسې اکثرا په نام نو ولسوالۍ او لیریو پرتو سیمو کې فعالیت لري هغه زیات کړه
باندې 1500 مدرسې په څوارلس ولسوالیو کې دي چې یو شمېر لموږ سره ثبت شوي او نورې هم د ثبت په حال کې دي خو ډېر شمېر نورې مدرسې په عنعنوي ډول په لرو پرتو سیمو کې فعالیت لري چې ثبت نه دي نه امنی ستره ننګونه ده چې له امله یې ډېرې مدرسې نه ثبتېږي
د دانشجو په خبره چې د بلخ په اته ولسوالیو کې د نامنۍ له امله د حج او اوقاف ادارې فعالیت له خنډ سره مخ شوی دی محمود دانشجو وویل په غیر قانوني مدرسو چې په نام نسیمو کې فعال دي د سیمې استخبارات او طالب وسلوال د حکومت پر ضد تبلیغ کوي په همدې حال کې ځینې کارپوهان په دې باور دي چې په بلخ کې د غیر قانوني مدرسو فعالیت په ټولنه کې مذهبي افراطیت پراخوي او همدارس بلواګر له دغو مدرسو څخه د جنگي ځواک د جلب او جس د مرکزونو په توګه کار اخلي د سیاسي چارو کارپو محمد ادیب غیاسی ازادي رادیو ته داسي وویل
فعالیت صدها مدارس دینی غیر قانوني
د سلګونه غیر قانوني دینی مدرسو فعالیت چې دولت پر نظارت او کنټرول نه لري په بلخ کې د نامنۍ عمده دلیل دی لکه دغه مدرسو څخه تورستان د دولت او امنیت پر ضد د جنگیالیو د د جذب د مرکزونو په توګه ګټه پورته کوي.
ښاغلی غیاسی زیاتوي چې دولت د دینی زده کړو د مرکزونو په ثبت او راجستر کولای شي چې په ټولنه کې د پرمخود افراطیت مخه ډب کړي او همدارنګه په ټولنه کې د ورانکارو ډلو د نفوس مخنیوی وکړي. د بلخ د حج او اوقاف ادارې چارواکي وایي چې دغه ولایت کې غیر قانوني او ناسب چوي مدرسې په لریو پرتو سیمو کې په دودیز ډول فعالیت لري او ډیری زده کوونکي هم لا تلسو کلونو کم عمره زلمیان دي. مجیب حبیب زای، آزادی رادیو، بلخ.
کور کلی اونیس پروگرام د آزادی رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
او سم کونر ولایت ورزو چیرې چې لتیرې تمودې رئیس د یاد ولایت په ځنګلونو کې د څیړیو وهل زیات شوی دی. خلک ویره لري چې چیرې حکومت مخونه نیسي نو پاتش نه ځنګلونه به هم ختم او غرونه به سپیرسي. روح الله انوري په اړه تفصیل راکوي.
کونړ هغه ولایت چې یو وخت زیات غرونه د نختر او چیړی وو او په نور ونو زرغونه او خکلی وو. ډول ډول مرغانو پکې ځالې جوړې کړې وې. خو د خلکو په خبره چې وسی د نخترو ډیرې ځنګلونه وهل شوي او د چیړی وهلو پسې هم برقی اری رسیدلې دي. دوی ویره لري که چیرته یې په ولایت کې د چیړیو او نورو ونو د پرې کولو مخه ونهنیول شي نو کونړ به بد حالت سره مخ شي. د اسدآباد قومي مشر ذبیح الله صاحب الحق:
هغه چیړی چې په خوابې ورته قلمي چیړی ویللی وو هغه د خپل نږدې د کور خوا شابې ولاړې وې. په ډېر اسانۍ سره یې په چند سو باندې وایي په موټر عین د چیړی هغه بیخ ته رسېدلی دی او په مغز ګینې په موټرو کې اچوي او ډېر اسانۍ سره یې راوړي چې دا وزه کم داسې دوام وکړي مونږ کونړیان به د ځنګل نخلا شو او دا به ډېرې خوش اقلیم باندې بدل شي.
محمد فاروق په اسدآباد کې د لرګیو پلورلو دوکان لري. وایي اوس هم په بیلابیلو ځایونو کې ځنګلونه وهل کیږي او دوی ته وهل شوي لرګي په موټرو کې راوړل کیږي.
دغه دپاره چې مونږ کوم لرګي راځي دا د بارکانډۍ نه او ملکانې نه پورته دغه ځایونو راځي چې هغه ځای نه چې کوم دی راځي دلته مونږ له سوزکو والا په 320 روپۍ 320 یعنی لرګي خبره ده. په دغه ګریټون کې مونږ لرګي راکئ دلته چې کوم دی 340 410 دغه پورې مونږ بیرته خرڅوو.
د خلکو په خبره په کومو ځایونو کې چې ځنګل وهل شوی د هغو سیمو ښکلا هم له منځه تللې. هوایې ککړه شوې. د سیلابونو اندازه او ناروغي پکې زیاته شوې ده. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین هم مني چې له نختر وروسته یې په ولایت کې د څیړۍ وهل زیات شوي او که چیرته امنیتي ځواکونه له یو ځای بل ته په انتقال بندیز ونه لګوي نو د ژمي په رارسېدو به د څیړۍ وهل نور هم زیات شي او د ځنګل لرونکو غرونو ښکلا به ختمه شي. د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس نجیب الله عادل ازادي راډیو ته وویل:
د کرنې ریاست حڅه دا ده چې د ځنګلونو حفاظت وکړي او هغه ساحې چې د مینځه تللي دي د هغې احیا وکړي. د ژمي په رارسېدو سره کونړ ولایت زیاتره اوسېدونکي دغه د څیړیو د لرګیو نه د سوخت لپاره استفاده کوي. کرنې ریاست په دې برخه کې عامه پوهاوی کلی دی چې د بدیلو لارو نه د انرژۍ دپاره کار واخلي تر څو دغه زموږ ځنګلونه چې د دې ولایت وانې د الله تعالی یوه پیرزوینه ده د روغ پاتې شي.
په کونړ کې امنیتي چارواکي بیا وایي د دوی واک لاندې ساحو کې د لرګیو په وهلو او انتقال بندیز لګولې.
تاسو لا پیغامونو
زه د فراه ولایت د کوادې مسوالی رمضان احساس ټلیفون کړ شیما انو موږ دا شکایت لرو چې دا زموږ ورسوالی ته زموږ سیمه ته دین مرسي چې راځي دا خوار او غریب دي چې نه ویني هغه ستړي خلک چې کوم ستړي د ماښام په ډوډۍ وسنه لري هغه خلک یې نه ویني نه شکر کوي. دا د خلکو لپاره دی هغه خلک یو خوري چې یا د کلي ملکان یا مشران نو موږ دا غرزو لرو چې دا زموږ ځاګ باندې تر ځای ورسیږي. دا مرسته کړه خوار غریب دی ستړي د پاره یې کو جلا خبره دا کوم ملکان د پاره یو ملکان یې خو دا زموږ ځخ تر ځای ورسوي. موږ دا پېښ لرو چې دا سنځینه شي چې دا موږ خواران تراسي. السلام علیکم.
زه په هلمند ولایت کې غرکوزه پوهنتون ماسټر یم. زموږ مشکل دا دی چې دا دوه کاله مخکې پوهنتون لاغو شوی دی، نو اوس موږ نه په کابل په وزارت کې نه احساس لرو او نه هم تفصیلي راکوي چې بل پوهنتون ته ولاړ شو او زموږ پوهنتون وزارت لاغو کړی دی. زموږ ټولو ماشومان وروڼه دغه مشکل لري، موږ دوه درې کاله فارغ شو دي، دا څومره وخت مو ضایع شو، پیسې چې مور کړي پیسې ضایع شولې. نو زموږ ناره باید نور پورې چارواکي واوري.
السلام علیکم، زه پته شاه دی خوست ولایت نه تاسو سره دی تلیفونه په کار خیا. دا 5000 طالبان چې دوی خوشی کړل دا غینه سره وکړلو سره ما په کې تا نو سره ورسې چې دا نه پر جنگ ته نه دی، دا اوس ټول وروتلې دی جنگ کوي چې جنگ نه دروي ور بندا نه کوي. نو د څه خغه به پیدا و چې مذاکرات سره شروع کوو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو اسمو شیخ لزدی رادیو تخبری زدی رادیو هر اورز ده سهر لو ده ماشام تر وجو پر منځنی چپا دولس شپژنوی او دایفن پر سلا شر پنځه چپا په ټول افغانستان کې صافه و زیور دلایسی تلور به جو دیش دقیقی دی د مهم خبرونو لندیز له احمد تکل خاور.
د روزګان ولایت د راود ولسوالۍ پولیس په لنډیانې سیمه کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د نښتو د دوام خبر ورکوي. د دې ولسوالۍ مرستیال امنیه قومندان ازادي رادیو ته ویل چې تیر شپه د طالبانو د بریدونو پر مهال 12 وسلوال طالبان وژل شوي. د بدخشان چارواکي پر طالبانو تور لګوي چې د دې ولایت په درایم ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 15 غړي په داسې حال کې چې مدرسې ته روان و وژلې او یو بلې ټپي کړی دی. د افغانستان د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته د شمولیت د کانکور تر ټولو لوړه نمره سکل د کابل د آصف مایل لیسې فارغې شمسي وګټله. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د اتو لوبډلو په ګډون شیبه وروسته په کابل کې پیلېږي. لومړۍ مسابقه به چې په 15 بجو پیلېږي د طوفان هریرود او اباسین څپو د لوبډلو ترمنځ وي. په کاسوو کې د ځانګړي څارنوال دفتر وایي چې د کاسوو د امنیتي ځواکونو د استخباراتي خدماتو پخوانی مشر په جنګي جرایمو تورن سالم مصطفی د کاسوو د ځانګړي محکمې د حکم په اساس توقیف شوی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د دې ټولنې پر هغه دریځ ټینګار کوي چې الکساندر لوکاشنکا د بیلاروس د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني او د نوبل بنسټ وایي چې د نوبل کلنۍ جایزې په پیسو کې 1,000,000 سویډي کرون چې د 1,100,000 امریکایي ډالرو معادل کېږي زیاتوالی راوستی.
مننه کوم احمد تکل. دوستانو د دیوی نادر څخه سپورتي خبرونه وره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان فوټبال غوړه لیگ نه هم پړاو سیالي نن د طوفان هریرود او د باسین سپې ترمنځ پیلېږي. دا سیالي د کابل فوټبال سټیډیوم کې د افغانستان فوټبال فدراسیون لخوا د اطلاعات او فرهنګ وزارت او موبي ګروپ په همکارۍ پیلېږي. د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي په ټوله کې به د اته لوبډلو ترمنځ 15 سیالي ترسره او د غوړه لیگ وروستۍ سیالي به د اکتوبر په 10 وشي. له دې وړاندې د فوټبال فدراسیون مسؤلین ویلي وو د کرونا وایروس د لاخ پرې دول ویر به داسې لای محدودې وي. د افغانستان فوټبال غوړه لیگ کې به عقابان هندوکش، موجهای امو، شاهین اسماعیل، سیمرغ البرز، د باسین سپې، طوفان هریرود، د میوند اتلان، د سپینغر بازان لوبډلې ولوبېږي. د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون وایي په نږدې راتلونکي کې به په کابل کې د آزادو سیالیو لیگ پیل شي. د دې فدراسیون مشر نجیب الله سکندر وایي د تکواندو فدراسیون کې ثبت شوي ټول لوبغاړي کولای شي ولایتونو کې د تکواندو اړوند فدراسیونونو کې نوم لیکنه وکړي. د خغلی سکندر په خبره د آزادو سیالیو کې هلکان انجونې ټول ګډون کولای شي. ټاکل شوی چې د آی پی ایل لیگ سیالیو په لړ کې نن ماښام کینګز 11 پنجاب او رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې د یو بل په وړاندې سیالۍ ترسره کړي. پنجاب خپل لومړی لوبه په ډیلی کیپیټل لوبډلې بایللې، خو رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې بیا په خپل لومړی لوبه کې
سنرایزر حیدرآباد لوبډلې ته ماته ورکړې ده. افغان مجیب رحمان چې په پنجاب لوبډله کې لوبیږي په لومړۍ سیالۍ کې د لوبېدو چانس نه ورکول شوی، خو ښایي د نن ماښام په لوبه کې ولوبیږي. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې بیا ممبئی انډین کلکتا کینګ نایټ رایډرز لوبډلې ته ماته ورکړه. ممبئی لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو مقابلې لوبډلې ته 169 منډې هدف ورکړ، خو کلکتې لوبډلې د 9 لوبغاړو په سوځېدو اله 146 منډې وکړې او دا سیالۍ یې د 9 منډو په توپیر وبایلله.
دوستانو دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلای او اوریدلای سي. پاته مو د ازادي رادیو ټکی کامیا ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. یو د ازادي رادیو او یونیسف کټ پروګرام دی او بل کور کلی. خو تر هغه د مخه د چین د شمال ویدیز په شنجن سیمه کې د دې هیواد د توقیف د مرکزونو شبکه تر هغه ډیره پراخه ده چې مخکې فکر کېده. د یو استرالۍ څیړنیز مرکز په تازه څیړنه کې چینن خبره سوې ده، خبره په ډاګه سوې ده وایي په وروستي وکلونو کې د توقیف د مرکزونو تر پخوا زیات پراخ سوې دي. په اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د استرالیا د استراتیژیک پالیسی انسټیټیوټ وایي د هغه تاسیساتو شمیر چیرې چې چین تر 1 میلیون زیات ایغور او نور ترکشبي مسلمان اقلیتونه ساتلي تر هغې 40% زیات دي چې مخکې فکر کېده. د څرنیس مرکز په یو تازه تحقیق کې ویلي چې د جبري توقف ځایونو د شبکې له حمله وی ورسې بلې ته پراخي ګسره لدی چې چین ادعا کوي ډیر ایغور تبري خوشي شوی. هغه توقف ځایونه چې دا کسان پکې ساتل کیږي یو ډول کمپونو ته ورته دي. د چین د شمال ویدیس په شینجن ایالت کې بومي غوران د دې سیمه د ترکشبو مسلمانانو لویه برخه جوړوي. د ریپورت په بنسټ له نږدې 3 کلونو راهیسې چین په شینجن کې غوریان او نور مسلمان لګه کې په جبري توګه په دې کمپونو کې ساتي. په دې کمپونو کې د شکنجې، جنسي تیری او د زور زیاتیو د نورو بڼو د پیښو ریپورټونه ورکړل شوي. د استرالۍ بنسټ ویلي چې په شینجن کې تر 300 زیات د توقیف دا ډول کمپونه پیژندلې او زیاتوي چې دا معلوماتي د مصنوعي سپوږمکیو په وسیله دا خستل شو اکسونو د عیني شاهدانو له خبرو او د رسنیو له ریپورټونو ترلاسه کړي. په ریپورت کې د 300 مرکزونه له امنیتی پلوه په څلور برخو ویشل شوي. لومړی او دویمه برخه د ریپورت په حواله کم امنیتی تدابیر لري او ښکاري چې عموما پر سیاسي بیا روزنه متمرکز دي. په ریپورت کې ویل شوي چې د دوو نورو کټګوریو کمپونه زندانونو ته ورته دي. وړاندې ویل شوي چې د لومړۍ او دویمې برخې د نږدې او یا په سلو کې کمپونو څخه امنیتي موانع او دیوالونه لرې شوي چې ښایي د دې کمپونو د کارولو په بڼه کې بدلون راغلی او یا تړل شوي. خو استرالیایي څېړونکي وایي زندان ته ورته د درېمې او څلورمې کټګورۍ مرکزونو شمیر کې بیا د پام وړ زیاتوالی راغلی او په دا ډول تاسیساتو کې نوي ساختماني کارونه لیدل شوي. د امریکا د کانګرس غړو په وروستیو کې د اجباري کار د ادعا او په خاطر د چین له شینجن څخه د وارداتو د منع کولو رایه ورکړه. چین په شینجن کې د خپلو سیاستونو دفاع کړي. دا هیواد ادعا کوي چې دا کمپونه د روزنې دي او په کې روزنیز او کاري پروګرامونه په سیمه کې د ژوند د خوالي لپاره دي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولې یو شمیر ماشومان د غاښونو وېستلو پر وخت ایسالیږي، تبه کوي او نارامه وي؟
دا خو غاښ بوسي هر شی چې مردار را گیر کی پوره کشکاګي پچقیه د ووري غاښ بخار کی اما غدا سي دغه میکروبونه په وجود کې جمع کیږي پیچ خونی کیږي یا ایسال کیږي.
د غاښونو وېستل پر وخت د ماشوم چډول ساتنه ضروري ده.
د ټولنه مهمه افزر صحه ده. لاسونه افزر صحه د کالی او د غذای چې ماشوم خپل کیږي هغه افزر صحه ډیر ارزښت لري چې میکروبونه پکې.
نن په همدې کله خبرې کوو له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر منوتونکو، خای تاسو هم ډیر ځله داسې ماشومان لیدلی وي چې د غاښ وېستلو پر وخت خوله لګوي، سر خوروي، ژاړي او بدن یې ګرم وي. کله نا کله نس ناسته هم ورته پیدا کیږي. د کابل اوسنکی عزت الله میننک وای چې د کم تجربه میندو بیا د تپام نوی چې ماشوم اولی نارامی کوي، پرته لدی چې خوله خلاص کړي غاخونه وګوري هغه ډاکټر په ډاکټر ګرځوي.
بس دغه د ماشومان په اړه باندې خو ما چې ورډری دی وای دا ماشوم غاخ راو باسی کنه، ما ته د شه راځي چې دا غاخونه ډاکټر وباسي خبر نه ماشوم شي غاخ راو باسی کنه. نو په هغه وخت کې دو وای دا غاخ راو باسی سال شوه دی یا مثال خبر نه پویږم تبور باندې راځي دغه سم سره سره دغه کوم خامخ کیږي به ډیر ژاړي او حتی به ځواني دغه چی ویس خزینه چی وی هغه په دې باندې پویږي به هغه زړو خزو ته دغه کی مراجعه کوي هغه ته وی چی دغه څنګه چلی به هغه ورته چې دا خزو دي دغه سدونه کلن شوه دی او دا خوند رو باشي او دا وجهت سره دی بیا کله کله بعض خلک په ماکل او باندې کی خپل کوم ته دغه درملنه چي دا کلیوالي غور باندې کوي.
زيني مشمون چې پتان روغ وي ویتامینونه او کلسیامي پوروي غاخونه جربسي خو کمزوري ماشوم بیا د غاخ وستلو پر وخت ډیر زوريږي. نسیمان یزید چې د نهو بچو مور ده ورنه پختلی مودی چې ماشوم ته د غاخ وستلو پر وخت کوم شیان پلاس کې ورکول چې ووري ور باندې وګروي.
غنه د رابوشه یا د جوړ دندا سپینیکو ماشوم ته پلاس کې ورکو یا د شلخی بند سپین کو پاکیو مې د ماشوم ته پلاس کې ورکو سی هغه په دی غاخو باندې کش کی د غاخونه د پاسون را وځي د ووري بخور نه کی.
تاسو خپل ماشومان ته څه کول؟
ما خو ماشومان ته داسې یو شی خسته سي نرم بوبو یا د شلخی دنده یا یو شی پلاستیکی نرم لکه چوشک د چوشک هغه دوم پلاستیک ورکو هغه به کله غکو امغه به غوخو کشکو امغه د سی غوخونه راته. شکر فضل دی خدای نه بچون لرم په دینه بچون کې یو بچای مې نه په وخت غوخو وستل کې سلسه وایدا او نه پیچ سوایدا ماشوم په هغه وخت کې باید چې ډېر ورته متوجه اوسي ګو ډېره توجه ورته وکړو چې دا غاخ باسي پرې نه دو چې دا هر شی مردار را واخلي په خوله کې ووهي چې دا هماغه غاخونه مکروبي سي غاخونه هم ډېر په سختي بې هلته وځي او د ده هغه د اسهال هم کېږي پیچ هم کېږي همدا سي اسهال سوس وي تغذي ته هغه اوړي ولې سي هغه یو خودی خو مشکل یغه ته دردی منګو تاسو کله کا قلدان دان مرشن کی په تور درد باندې په تور شدید سی یو دانه غاخ دادی منګو اوغه نوم خدا سی داشل دانی لز دانی پنځل لز دانی غاخ را بوسی دانو هغه هم مشکل د مغ ضعیفه بیا کله سی غاخونه غورزی په کلنې کله وکلنې نترته کلنې پوری غاخونه غورزی د شدو غاخونه غورزی خپل سالم غاخونه رشن کیږي سیغه ته شری غاخونه وای او خپل غاخونه سی دی بیا غن صدفی غاخونه دی غ صدفی غاخونه بیا نه وزي هغه غورځي نه بیا کله هغه خو غورځي د یو وی وسته بیا بیرته نه راشن کیک.
ډیر مننه خیر اوسې.
دا
چې ماشومان په څو میاشتنۍ کې غاخونه باسي ولې د غاخ وستلو پر وخت ایسالي کی کورنۍ کوم مرستې ورسره وکړي دا او د ته ورته پوښتنې په یوې مرکې کې د ساعت طفل د روغتون د ماشومانو له متخصص ډاکټر نعمت الله امیری څخه کوو ورته غوږ شئ. روزو دې ته چې ماشومان د څومره وخت چې دوی غاخ باسي
معمولا شپږ تر اته میاشتو پورې دا اولی غاخونه شپږ تر اته میاشتو پورې باسي.
بله په دغه حالت کې ماشوم نارامه ای د دغه نارامه علت راتوایه
د ماشوم مخکې له دې نه چې غاخ باسي یو التهاب رامنځته کیږي یو دردناک التهاب وي هغه ماشوم نارامه وي د خولې نه اوبه راځي د غاخونو تر څنګ غوږونه او د سردردي ورته پیدا کیږي.
څنګه کورنۍ په دې پوه شي په تیر بیا مور چې ماشوم غاخ باسي او د کومه تبه چې ده نارامي چې ده د لمدې وجه ده؟
خو هغه معلومیږي مور چې غاخونه ته وګوري چې دا خولې ته وګوري چې دا غاخ باسي کنه هغه معلومیږي لیک سورواله پیدا کیږي پنځه ورځې مخکې له دې نه چې غاخ باسي ډېر یو دردناک او حالت پیدا کوي ماشوم یو ځل خولې ته وګوري چې دا غاخ باسي کنه که غاخ باسي بیا دا نارامي کلکټ به ورسره وي نارامي وي دا امغه حالت ده دا امغه سبب ده چې غاخ باسي که تبه ډیر وي یا نارامي ډیر وي نور مشکلات ورسره وي بیا بل خبرم ده ورسره
یعنی بیا باید ډاکټر
ته لاړشي.
بله په دغه حالت کې چې ماشوم غاخونه باسي څه رقم خواړه ورکړل سي چې تر څو کلسیم وجود کې زیات شي او غاخ باسانه وباسي؟
تر شپږ میاشتې پورې د مور شیدې کافي ده. بعد دا غنه کومکی غذا ورته ورکول شي نرم غذا نه شروع شي او لک لک نور غذاګان مرسره ورکول شي لکه اگې شودي نور ترکاریګان د شهر مرسره گچ.
بله کلاسی ماشوم غاخ باز تبان ووری بخار که بیا پزینو کورنه که پخپل سردوی تا مثلا دی جوار و لرگای پلاس که ورکی چه اخپل ووری باندی و هیتر چو دا ووری آرامی سی دردی دا کار دی کورنه چنگه دا
مهم خبر داده چه هر شی چه ورکولکی که باید پاک وی منتن نوی میکروبون نه پاک وی اگه بیرکش وی و اگه پاک ساتلی سی او لاسون پاک ساتلی سی کولش چو ورکی خو کوشش وکی چې هر شی ورنه کی چې دا ډیر شایان دي چې مونټانوی او میکروبی بیا نور ناروغي رامشته کی
نور د تاسو په نظر کومې خبرې په نظر کې ونی ولسی کله چې ماشوم غاخ بو اصل غسر کورنۍ یو ډول مرسته وکي ترڅو ټول غاخونه منظم راوځي
خاموهم دا خبره ده چې کلسیم او ویتامین دی سوی نارمال وي اگه خواره ورکی چه کلسیم و ویتامین دی و لری کلسیم و ویتامین دی کموالی لری بیا کولش دکتر تا مراجعه وکی او ویتامین دی و کلسیم ورته ورکولش
نو چنگ پوسی چه دا ماشوم کلسیم و ویتامین دی کم ده؟
غاخونه شپگونه تر اتا میاشتو باید و باسی که دا مده تیریگی یا نه میاشتو لس میاشتو رسیگی دا خپل مالی میگیش کلسیم و ویتامین دی لکه ده خاکه دیر وی که دی ویتامین دی دیفیشنسی وی یا انسفیشنسی وی دوا ورکول کیگی که ویتامین دی سفیشنت وی یا لیک وی بیا دی خورو او دی کلسیم ورکولو سرهم کیگی
ولی پدغه مرحله که ماشوم لعیسال سرهم مخ کیگی
کله چې ماشوم غاخ باسي هر شی خپل لاس او هر شی بخلکه وای کنه دا مونټن وی میکروبی وی بیا خپل سبب کیږي چې دا میکروبونه تیر شي از می سیستم ته بیا اسالی کی ماشوم
په اخر کې قدرت وای چې کله ماشوم دی غاخ بستل په دوره کې چې دا ولدن ساتنه او مراقبت وسی ترڅو ام غاخ سمو باسي او هم له نور مشکلات سره مخ نسی
په ټولنه مهمه افزر صحه ده لاسونه افزر صحه د کالی او د غذای چې ماشوم خپل کیږي هغه افزر صحه ډیر ارزښت لري چې میکروبونه پکې نه وي
او ښه خواړه ورکړي
خواړه ډیر ارزښت لري تر شپږ میاشتو پورې د مور شوه بعد لاغه نه کومکی خواړه ورته ورکول شي
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب ځوان دی اوسې
په خیر اوسې
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کی چی است الله مو مال او ملګری
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
سلامونه درنو دوستانو زه مریم توخی مو د کور کلی د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم دا چې لا هم په نړۍ او افغانستان کې د کورونا د ډیرښت خبر ورکړ شوی او په افغانستان کې قرنټین هم مات شوی آیا اوس هم خلک میله ځایونو ته ځي په کورونای حالاتو کې میله ځایونو ته د تللو لپاره باید کوم تدابیر ونیول شي او که په میله ځایونو کې د کورونا د مخنیوي په منظور تدابیر ونیول شي کومې پایلې به ولري نن په همدې موضوع د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او له یو ډاکټر سره مرکه هم لرو په پیل کې راپور ته غوږ شئ په پرمختللو هیوادونو کې خلک په ونی کې یو ځل میله ځایونو ته ځي تر څو د ونی ستړیاوې رفع شي خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا خلک د دې په فکر کې دي چې څنګه د روزګار د مختبی ولو په خاطر ځان په کار مصروف کړي خو بیا هم خلک کوښښ کوي چې د ژوند د خوږو څخه برخمن شي په دې وروستیو کې چې په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس له کبله قرنټین وو نو میله ځایونه هم بند ول خو په افغانستان کې د کورونا په کمېدو سره بیرته د نورو تاسیساتو تر څنګ میله ځایونه هم خلاص ول او میله کوونکي هم تر بل هر وخت زیات میلو ته ځي. د کابل ولایت اوسیدونکو سلما چې ډیره میله ځایونو ته ځي وایي چې اوس خلک په دې فکر کې دي چې کورونا ختمه ده، نو ځکه دومره جدي پام ورته نه کوي.
دا ډیر ځان خو قرنطین او راغله چې خپل فکر بدل کړل ځکه کې تفریق نه کورونا خلا تر اوسه پورې مې اخلاص نه ده. نو هم داسې خبرو کول کېږي خو حفظل صحن دا شان نه مراتیږي، نو فصله مسله نشته. کور چې نه راوړو خوار شي ټوټل نه دی، همدلته بیا اخیستل کېږي. داسې اوبه هم نشته چې خلک لاسونه پرې مینځي. ټول هغه ماشومان دي ټالونه خوري، ګاز خوري، ساتیري کوي، نو نه مراتیږي. ټول خلک هېڅ پروا نه لري کورونا چیرې او ټول وایي چې کورونا خلاص شو، کورونا نشته.
بلخوا د پکتیا ولایت اوسیدونکي سنم وایي چې دوی هم د کورونا له کمېدو سره میله ځایونو ته ځي، خو تر اوسه هم کورونا جدي نیسي، ځکه په داسې ځایونو کې چې خلک ډېر وي نو د ویروس د خپرېدو خطر هم زیات وي.
ځان سره هر څه راوړي دي، زیاتره خلک نه کوي، زیاتره خلک مراتي خپل کور سره خپل فامیل سره مجاز راځي، زیاتره خلک نور دوکانونه دي شیونه دي ځان سره هغه کوي دلته اخلي. هر څه موږ ځان سره سنتازر راوړم، کرونا مراته کړې ده، هر څه په نظر کې نیولې ده، نو فاصله مراته کړې ده، لری لری ناست یو، هر څه نه هغه کوو. زه خلکو ته وایو نو ټول ته وایو چې فاصله باید مراعت شي، کرونا نه ده ورکه، خو څوک اوس دې وخت کې څوک دلته پارک خو بيخي مراعت نکيږي د کورونا.
څنګه چې د انسان وجود خوراک ته اړتیا لري، په هغه اندازه د انسان روح آرامتیا او سکون ته ضرورت درلودلی شي. د زابل ولایت اوسیدونکو مروه چې په کابل کې یو شخصي پارک ته راغلي وای، خلک باید میلو ته لاړ شي، ځکه دوی یو ډیر لوی مصیبت شاته پریخه. خو دا هم باید په پام کې ونیسي چې کورونا لا تر اوسه ختمه نه ده او باید مراعت شي.
تاسو ګورئ زه ځاتی پارک ته راغلی یم او زما غوښتنه د دې ټولو وګړو نه چې دلته راغلي دا ده چې فاصله مراعت کړي، او ځکه چې کرونا دویم موج راتلونکی ده نو دلته ډېره بې پروایي ده. ټول چې وینو یو ټال کې یو ځای ناستی، یو چمن کې ناستی او فاصله اصلا نه مراتی، ماسک چا نه ده اچولی، وای دا هر څه خواړه چې خوري صحي لحاظ نه زما په نظر ښه نه دي. دا میله ځایو کې چې دي دا مسایل باید مراعت شي، نور هېڅ خبره نشته. زه چې اوس ګورم هر څوک ځي د کانتین نه شی اخلي، او دا ټالونه چې ګورې زم پکې کینم، یو بل هم پکې کینو، دې کالوده او څوک صحتمند دی نه ده معلوم، اوبه چې خوري ټول پایپ خلیته نیولې ده، نو زما په نظر خو مراعت نه ده. او خدای مکړه دلته کوم څوک مریض نو دا څه خلک چې راغلي دا ټول په مرض اخته کېږي.
آیا پارکونو کې د خلکو د خوندي تاب لپاره کوم تدابیر نیول شوي؟ په کابل کې د ځاځي پارک مسؤل حبیب الله زازای په دې اړه وایي:
هو، د کورونا په وخت کې چې کوم وخت کورونا شروع و، هغه وخت کې مونږ درې میاشتې کرنټین کړو، پارک بند و. هغه وروسته بیا چې کله کرنټین ورو په ورو خلاصېدو نو مونږ خپل خلک راځي او خپل انتظامات مورته نیولي وو. مونږ د دې لپاره خپل لوخې بډونه لګولي وو خلکو د لپاره چې هغه پوه شي چې کورونا جدي ونیسي، هغو د لپاره مسافه مراعت کړي، نشانونه مورته لګولي، هغه ځای کې مونږ چې کوم ځای کې رش جوړېږي د دوشیم ورته لګولي. خو اوس اکثر افغانستان خل ټول د کورونا نه بس د سه خلاصې وخیل چې خلاص شو، خو بیا احتیاط کوم د سپیکر د لري چې کوم ورځ رشمي او د نور د لري نو ورته وایي چې مسافه کورونا جدي وګر.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، زه د کابل ښار یو شخصي پارک ته تللی وم. هلته مې له عامو خلکو وپوښتل چې ولې دوی د کورونا ویروس د مخنیوي په خاطر هغه لازم تدابیر نه مراتوي. ځواب یې له خلکو واورو. درنو دوستانو، زه فعلا د کابل ښار په یو شخصي پارک یم. دلته راغلی یم، دلته ځوانان دي او دوستان ډېر په پارک ګڼه ګوڼه زیاته ده. نو ځینې دوستان ګورم چې دوی دغه کورونا نه ده مراحته کړي، د غلبته فاصله او ماسک او دستکش چینل لري، نږدې نږدې ناستی ګڼه ګوڼه زیاته ده. دوی ته به ورشم پوښتنه به ته وکړم چې ولې دوی کورونا نه ده مراحته کړي په دې پارک کې. نو دلته ماته څنګه ورور ولاړ ده، ول به دوی ته ورشم. لورچانه اجازه ده؟
مهرباني.
نومو؟
محمد هارون رحیمی، د کابل ښار اوسیدونکی.
څنګه نن پارک ته راغلی؟
پارک ته راغلی میله له خاطره، تفریح په خاطر.
دلته خو زه ګورم چې ډېر نږدې نږدې ناستې او ماسک او دستکش نه لرئ، ولې مو کورونا نه ده مراحت کړي؟
کورونا خو خلاص نو یو دوره اوس تقریبا څلور میاشتې ټول قرنطین و، ما له هغه نه اوس خلک راوتې میلې ته تفریح په خاطر، نور ځکه نه ده مراحت کړی، خاص هغه خو نشته. ویره نشته، نه نو کومه ویره سوا ټولو خلکو تېره کړه، اوس عادي خبره ده. بیر سعودی زون خلق پایل کړه خپل تفریح کی هغه کی زکه د طبیعت نه خوند واخلي
ډیره مننه کوم
مننه تاسو نه
مننه کوم دلته زموږ بل روح هم د دې څنګه دې نه به هم پختم مهرباني سنو پیژن
احمد رشاد ما د کابل اوسیدونکو
تاسو څنګه نن پارک ته راغلی
ونه نن مالو درګه تفریح وکړو بل پارک ته راسو
څنګه د سکشه ماسک او د فاصله خوني دي مراد کړی والی
کورونا خلاص نو کورونا مې او دوره تیر کنو بس خلاص
یعنی تاسو تیر کړی کورونا
وو او کورونا تیر کنو وروي چې څوک چې تیر کړی هغه نور نه نيسته
دلته زموږ بل روح هم د دې څنګه دې نه به هم پختم مهرباني سنو پېژن
د محمود دین د کابل ولایت په مون رسولې خالدارې د کلی اوسیدم کې بل څه پورته راغلی چې نن چکرو
څنګه چې ګورم تاسو کورونا نه د مراد کړی د سکشمون دی چې ولي ماسک ما د سګنه ګونه کې هم ناشسته څنګه
ولا چې ګورم د خلک ډیر آزاد ګرځي نو زه هم د سه په شک ولګم چې کورونا بسنه نوي زکه داسې او اوس ان شاء الله کورونا نه ښکاری نو دفترونه آبادی حالت کې دي مکتبونه شروع شو مکتبو کې څوک نه دی نیولې نو ان شاء الله څه نوي
د کورونا د مخنیوي په خاطر خلک په میله ځایونو کې باید کوم تدابیر مراعات کړي او آیا په رښتیا هم د کورونا دویمه څپه را روانه ده که څنګه دا او دې ته ورته پوښتنې مو د افغانستان د رواني متخصصینو د ټولنې له رئیس ډاکټر حکیم الله صالح څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم
ډاکټر صاحب تاسو چې کورونا ختمه نه ده نو چې کورونا ختمه نه ده دغه میلې ځایو ته تګوراتک هم خطرناک کېدی شي تمام شي ځکه چې هلته ګڼه ګوڼه زیاته وي څه تدابیر باید ونیول شي دغه میلې ځایو کې چې خلک میلې ته ځي
دا طبیعي خبره ده پخوا هم چې کله کووید 19 ناروغي رسمن د په حساب کې مې هېڅ پاندېمیک ناروغي یعنی په ټول نړۍ کې دا نشر شوی اعلان شوله عام روغتیا وزارت د دبليو ایچ او د نړیوال صحي سازمان لخوا ځینې لارښوونې د اعلان شوله چې باید په چیرې دغه محافظوي لارښوونې د کسان مراعات کړي نو د ناروغي نه به په امن وي مثلا د لاس نور کول د فاصله مراعاتول د لاس منځل همیشه دوامدار شکل باندې ورته په دې ساتو کې شل واري یا 15 واري د ماسک استعمال د تجمعاتو نه مخنیوي ول بل مرغه زمون په هواد کې راک څنګه چې په نور مواردو کوم چې بي پروايي کوي په دې مورد کې هم بي پروايي صورت نيسي
ډاکټر صاحب البته د ناروغي سره خلګا دي کېدل د کوم بعد پایلې ونه لري چې دوام زل د پاره بدن ناروغي زیات شي او نور مشکلات برا جوړ کې څنګه
دا احتمال شته ول په عمومي صورت باندې طبي خبر موږ افغانستان کې تجربه کړل څنګه چې په نور نړۍ کې هم تجربه شولې باندې ناروغي وا او په افغانستان کې عین هم دا رقم نوې تجربه وا ولې د خلکو اول حالت کې کوم هغه حال د کورونا د کوډونو ناروغي هغه پیک حالت یو نه کیسونه ډیر زیات وو خلکو کې یو ډول ویر موجود وا او اکثریت مرینه هم چې وشوله یا د خلکو د ویر لواجنه د ځینې خلک چې کله ویر موجود وي نو کې مافیات هم دیږي نور ځینې عوامل لواجنه خلکو کې مرینه هم جاته شوله او خلکو کې یو نوې کیسونه دا بد حالت او د ناروغي پاکل دی ویری د موجود لوجنه خلک مړه هم شول او یا متضرر هم شول ولی اوس خلک وسره ده شوی دي ما مخکې هم ویل کله چې دغه ناروغي سره موږ عادي ژوند زکول زکړو نو دا ناروغي موږ سره کنور ناروغي اونډي وي
یعنی خلک وایي چې به هم دویم ځلې د پاره کورونا روانه ده موضوع څنګه ده
دا احتمال شته چې دویم موج راسي او هم د دې سره چې هوا یخه شي طبي خبره ده چې ټول انتنات خصن ویروسونه په یخي هوا کې نسبت ګرمې هوا ته زیات زمينه د تکثر زیات زمينه د انتشار یو بل ته موجوده ده ممکن دویم موج راشي
ډاکټر صاحب اوس د مخنیوي په خاطر باید څه کول پکار دي نو خدا خو لازمی خبره ده چې څوک ځان وساتینو
د مخنیوي لپاره خو څو خبرې کوم یو هغه لارښوونې چې د احتیاط ذات لخوا او همدارنګه د نړیوال روغتیا سازمان لخوا چې اعلان شوی دي چې مثلا د لاس نور کول یو بل ته د غیږ نور کول د فاصله مراعات او یو بل سره خصوصا یو نیم متر فاصله ساتل د لاس دوامدار مکرر شکل باندې منځل او همدارنګه د ماسک استعمال او تجمعات او مخنیوي دې د ناروغي د تکثر انتشار نه مخنیوي نوکي او بل د هغه کسان هغه هوادوال چې په تنفسي ستونزو اختري یا په خوانې تنفسي ستونزو ناروغي لري لکه د نفس څنګه تکلیفونه لکه د تبرکلوز تکلیفونه یا نور مزمن د تنفس تکلیفونه لري او همدارنګه هغه کسان چې سرطاني ناروغي لري او هغه چې معافیتي حالت لري یا هغه کسان چې مزمن ناروغي لري لکه فشار شکر او د زړه تکلیفونه او یا زیات عمر لري او یا حامله میندې دا کسان د کووید 19 ناروغي لپاره مقاومت نشي کولای نو دوی نه باید د کورونا په مقابل کې ډیر جدي ووسی ترڅو خدای نه خواسته په دغه ناروغي اخته نشي او بیا د خطر سره مواجه نشي.
قدرمنو دوستانو دا ود دی ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.
سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی ستادا بنگڑوش رنگ رنگ ستادا بنگڑوش رنگ ہر سہارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی پزڑکی می دمینی ولولیرا پروی او سادا بنگڑو شنگ شنگ